ساعت لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. په یوه بله خپرونه کې مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، په راپورونو سربیره ونیس پروګرامونه ژوند په شیبو کې او مخکښ شزی لرو، خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون وخته په یو رسمي سفر د متحد عربی اماراتو پلازمینه ابو ظبی ته ورسید. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي محمد نبی ساحل د کرکټ نړیوال شورا لخوا د ورځنیو لوبو له الرانډرانو یعنی ګټو په هون کې او ګټو پچون کې ترمنځ دویم مقام خپل کړی. او د ایران د اطلاعاتو وزیر محمود علوی وای امنیتي ځواکونو اته تنتون لارې سنی مسلمانان ولی چې غوښتلې د دغه هیواد د اسلامي انقلاب په کلیزه حمله وکړي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ناوخته په یو رسمي سفر د متحد عربی اماراتو پلازمینه ابو ظبی ته ورسید. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته وویل چې افغان ولسمشر د متحد عربی اماراتو له یو شمیر لوړپوړي چارواکو سره خبرې کوي.
په دې وروستیو کې د متحده عربی اماراتو د ډیپلوماټانو یو پلاوی افغانستان ته راغلی و. متاسفانه ځینې د کندهار په تورستي حمله کې شهیدان شول. افغان ولسمشر هم د افغانانو په استازیتوب د دغو ډیپلوماټانو له کورنیو او د اماراتو له دولت سره د غمشریکۍ په هدف دغه هیواد ته ولاړ.
د مرقومې په یوشتمه د کندهار ولایت د مقام په میلمستون کې وی چاودنې دولسنه ووژل چې پکې د متحده عربی اماراتو 15 ډیپلوماټان هم شامل وو. د افغانستان جمهور ریاست د هلمند په مرکز لخرګا کې پرونی انتحاري حمله غندلې او هغه یې یو تورستي حمله بللې. جمهور ریاست په یو بیان کې د ولسمشر په حواله ویلي دي چې د افغانستان دښمنان باید پوه شي د ورته وحشیانه حملو په ترسره کولو سره خپلو شمو اهدافو ته نسی رسیدلی. د هلمند والی ویان عمر زواک پرون ازادي راډیو ته وویل چې موټر بم حمله په لخرګا ښار کې د کابل بانګي وڅانګې ته نږدې وشو او پکې شپږ تنه ووژل سول او شلو تنه نور ټپیان سول. په وژل سوي کې یو ماشوم او 15 افغان سرتیری او په ټپیانو کې 15 ملکیان او 15 افغان سرتیری شامل دي. وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیې کې د دې حملې مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې ده چې ډېرو افغان سرتیرو ته یې مرجوب لاړولې. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي محمد نبی ساحل د کرکټ نړیوال شورا لخوا د ورځنیو لوبو الراونډرانو یعنی ګټو پوهنکي او توپاچون کی ترمنځ دویم مقام خپل کړی. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس شفیق ستانگزی ازادي رادیو سره په خبرو کې دا موضوع د افغان کرکټ لپاره لوی راست لاسترونه وبلله او هله یې وښوده چې نبی ساحل ژر په ټوله نړۍ کې لومړی مقام خپل کړی.
ستر خبر دا یو ستر لسره ورنه د نبی ساحل ته د غمنوالو ته ټول ملت مبارکي وایم. مخکې راته په درجه بندۍ کې د پوینټ سملري او ریټینګ سملري څومره ښه کارکردګي دواړه هم په بیټینګ او هم په فیلډینګ کې کوي او د ټیم په ګټلو کې څومره مهم رول لوبوي هغه حسابي یو د مغه په حساب د مخ پوراندې.
د کرکټ د نړیوال شورا د تازه درجه بندی لمخې ځینې نور افغان لوبغاړي هم په خو مقامونو کې حساب سوي دي. محمد شهزاد محمدي په نړیوال شل اوریزو لوبو کې د توپهون کې په برخه کې او هم او راشد ارمان د توپچون کې په برخه کې 15 مقام لري. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ایران د استخباراتو وزیر محمود علوی وای امنیتي ځواکونو اته تنه تون لارې سنی مسلمانانی ولی چې غوښتلې د دغه هیواد د 1990 کال د اسلامي انقلاب د کلیزه پر مراسمو حمله وکړي. علوی پرونول نیول شوی ټول بهرنیانو او د مخالفانو لیوی د سنی مذهبي مشر سره اړیکه درلوده چې په خپل په ایران کې وجل سوی. د علوی په خبره نیول شوی کسانو غوښتل په تهران او څو نورو ښارونو کې حمله وکړي او په مستقیمه توګه د داسې اشخاصو لخوا رهبری کېدل چې په ګاونډیو هیوادونو کې میشتي. د ایران د استخباراتو وزیر ونه ویل چې د دغو اتو نیول شوی کسانو مشان په کومو هیوادونو کې ناستي. له بلې خوا وړمه ورځ د ایران لوی څارنوال محمود جعفر منتظری وویل امنیتي ځواکونو داسې یوه شبکه له منځه وړې چې له اسلامي دولت ډلې سره یې اړیکه درلوده او غوښتل یې د اسلامي انقلاب د کلیزې پر مراسمو حمله وکړي. د هند دفاع وزارت وایي یو توغندی موندونکی مزایل یې په بری وازموي. دا توغندی د دې لپاره جوړ سوی چې د مقابل لوري ویشتل سوی توغندی په هوا کې ویجاړ کړي. د هند دفاعي څېړنو او پراختیا اداره وایي پرون یې پرتوي دفاعي نقلیه وسیله یا مزایل کشفونکي وازموي چې په لړ کې یې د بنګال په فضا کې ویشتل سوی توغندی 100 کیلومتره پاس هدف ته تر رسیدو وړاندې وویشت او ویجاړ یې کړ. د هند دفاع وزارت په وینا دا د دې ډول توغندیو دوهمه بریالۍ ازموینه ده چې دا هیواد یې کوي. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د وتلي شویه مشر مقتدا الصدر د پلویانو او پولیسو ترمنځ په لانجه کې یو پولیس وژل سوی او و نور ټپیان دي. خو د صدر پلویانو ویلي چې د پرونیو لانجو او نښتو په نتیجه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل سوي او 300 شل تنه نور زوبل سوي دي. د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی امر کړی چې د دغو ادعاو په اړه څېړنه وسی. د مقتدا الصدر زرګونو پلویانو پرون د پلازمینې بغداد په تحریر میدان کې راټول سوي وو او د انتخاباتو په څار کمیسون کې د بدلون غوښتنه کوله. تمه ده چې د عراق ولایتي انتخابات په سپتمبر میاشت کې وسی. خبریالانو ویلي اخ او ډب وروسته له هغه پیل سو چې پولیسو غوښتل د هغو مظاهرچیانو مخه ونیسي چې غوښتل یې د یو پله له لارې د بغداد تر سخت امنیتي لاندې شنې ساحې ته ننوځي. او یو تلی اوکراینی شاعر او لیکوال وایي چې د امنیتي ځواکونو لخوا د بیلاروس په پلازمینه مینسکې نیول سوی او ورته ویل سوي چې له دغه هیواده ووځي. سرهی ویکتور ویچ ژادان دا خبره په خپله ټولنیزه شبکه کې خپره کړه او ویلي دي چې پولیس د شپې لخوا په هوټل کې د هغه کوټې ته ورننوتي وو. هغه د هم لیکلي چې هیڅ خبره ورته نه ده روښانه سوې چې ولې یې ټوله شپه په زندان کې تیره کړې ده. ژادان وروسته ویلي دي چې د بیلاروس استخباراتي ادارې احوال ورکړی چې اجازه نه لري په دغه هیواد کې پاتې سي، ځکه روسیې په 2015 میلادي کال کې د تروریستي فعالیتونو په ښکېلتیا په هغه بندیز لګولی. دغه اوکراینی شاعر له ډیپلوماټانو غوښتي چې دا مسله ځواب کړي. دو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د روانې خبرونې په دوام کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی متحده عربی اماراتو ته تللی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د حفظوي سیستم په اړه د دوی د طرحې له تاییده وروسته به انتخاباتي هڅې چټکې کړي.
دولت د $10 میلیون ژمنه وکړه. موږ د دوی سره دوامدارې غونډې ولرو ترڅو خپل راتلونکي پلانونه د دوی سره موږ شریکو.
د کډوالو چارو وزارت وایي د بې ځایه شویو او کډوالو لپاره د یو پلان پر جوړولو کار کوي.
لس کلنه برنامه سید ته باندې یو مملکت باید اوږده استراتیژي ولري، خو دلته ایمرجنسی کارونه ورته پکار دي.
د برګ مټال د هغه کلی حال درکو چې په ورستیو کې واورو لاندې کړ. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مطبوعاتو ته کتنه کوو. په اونیزو پروګرامونو کې ژوند په شیبو کې او مخکښ شې زیاوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او څو نور جکپوري چارواکي پرون ناوخته متحده عربي اماراتو ته لاړل. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته ویل ولسمشر په کندهار کې د متحده عربي اماراتو د ډیپلوماټانو د وشل کېدو په خاطر د غم شریکۍ او د دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې کوي. له ولسمشر غنی سره په دې سفر کې د ملي امنیت سلاکار او د ملي امنیت عمومي رئیس ملګرتوب کوي. د موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وی عربي متحده امارات په بیلابیلو برخو کې له افغان دولت سره د همکارۍ خزرفیت لري. د خبره د جمهور رئیس مرسیال ویان شاه حسین مرتضوی عربي متحده امارات ته د افغان ولسمشر او نورو چارواکو د سفر پر مهال پرون ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلی مرتضوی وویل که څه هم سفر تر ډیره په کندهار کې د عربي متحده اماراتو د ډیپلوماټانو په وژنې د غم شریکي په خاطر ده، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري هم تر بحث لاندې نیول کیږي.
حکومت افغانستان با مسئولین
جمهور رئیس د افغان دولت په استازیتوب د عربي متحده اماراتو له چارواکو سره په کندهار کې دغه هیواد د ډیپلوماټانو د وژنې په خاطر غم شریکی کوي. بل مسله دا چې کوم هیوادونه چې له افغانستان سره د سولې او ثبات په برخه کې همکاري کولای شي د دې توقع ترې لرو چې یو مثبت رول ولوبوي. عربي متحده امارات هم په بیلابیلو برخو کې ښه ظرفیتونه لري چې هم له افغان دولت نه د ملاتړ او هم په نورو برخو کې همکاري وکړي. نو په همدې اساس په دوه اړخیزو مسایلو خبرې کیږي. افغان ولسمشر د کندهار تر خونړۍ پیښې درې دېرش ورځې وروسته عربي متحده اماراتو ته تللی دی. د کندهار ولایت مقام په میلمستون کې د مرغومي په یوویشتمه چاودنه وشوه چې پکې د عربي متحده اماراتو د پنځو ډیپلوماتانو په شمول دولس تنه ووژل شول او نولس نور ټپیان شول. محمد علي البستکي، عبدالله محمد عیسا، احمد رشید سلیم، احمد عبدالرحمن التنایجي او عبدالحمید سلطان الحمادي هغه پنځه عرب ډیپلوماتانو چې په دې حمله کې وژل شوي دي. د کندهار د والي مرستیال عبدالعلي شمسي، د ولایت د بهرنیو اړیکو مشر شاه احمد سعید، د مشرانو جرګې غړی سراج الدین سفری، د ولسي جرګې غړی باز محمد جوزجاني، په امریکا کې افغان ډیپلومات یما قریشي، د پخواني ولسمشر د تره زوی هاشم کرزی او یو بل ځوان هم په دې پیښه کې وژل شوي افغانان دي. افغان چارواکو وویل د کندهار حمله په کوټه کې پلان شوې وه او پلان جوړونکي په پاکستان کې آزاد ګرځي. افغان کارپو محمد علي اميري بیا په دې نظر دی چې د کندهار تر حملې وروسته افغان چارواکي اندېښنه لري چې له عربي متحده اماراتو سره سیاسي او اقتصادي اړیکې زیانمنې نه شي. جمهور رئیس غواړي د سیمې عربان په خاصه توګه عربي متحده امارات ډاډمن کړي چې افغان دولت له دغه هیواد سره د ښو اړیکو لیواله دی او دا پیښه باید د دواړو هیوادونو په اړیکو کې اغیز ونه کړي. زه فکر کوم د افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره یو پټ اندېښنه شته چې د کندهار پیښه له عربي متحده امارات سره سیاسي او اقتصادي اړیکې اغیزمنې نه کړي او ان تر دې ونه رسیږي چې خپلو پخوانیو همکارانو ته پراخې مالي سرچینې برابرې کړي. په افغانستان کې د طالبانو رژیم د عربي متحده اماراتو لخوا په رسمیت پیژندل شوی و او د دې ډلې جنګیالیو د کندهار په حمله کې لاس لرل هم رد کړي دي. د افغان ولسمشر سلاکار محمد داود گلزار چې د کندهار د پیښې د پلټون کې پلاوی مشر و، یوې محلي رسنۍ ته تایید کړی چې وظیفوي غفلت شوی دی او مخالفینو له نفوذي کسانو کار اخیستی و. وبل لیدل شي چې د کندهار تر پیښې وروسته چې د وظیفوي غفلت په خاطر افغان چارواکو ته هم د ملامتیا ګوته نیول کیږي، د عربي متحده اماراتو چارواکي څه ډول خپلې راتلونکې اړیکې او همکاري له افغان دولت سره تنظیموي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کابینې لخوا د حفظوي سیستم په اړه د جامع طرحې له تاییده وروسته به انتخاباتي هلې ځلې چټکې شي. د دغه کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل ترتیب شوې طرحه به د رواني میلادي میاشتې په شلمه کابینې ته وړاندې شي. په عین وخت کې د انتخاباتو د شفافیت د څار بنسټ یا فیفا د انتخاباتو د کمیسیون وروستۍ هڅېستای د دې موضوع تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د شفافو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د حکومت له مشرانو، د ملګرو ملتونو او د مرستکونکو هیوادونو او سازمانونو له استادو سره سلا مشورې پیل سوي دي. د دې کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د فبروري میاشتې په شلمه به د حفظوي سیستم د جامع طرحې په اړه بله مهمه غونډه ترسره شي او له هغې وروسته به د دې کمیسیون کارونه لا چټک سي.
دولت د دېرش میلیونو ډالرو ژمنه وکړه. موږ د دوی سره دوامدارې غونډې ولرو، د خصوصا د ډونرانو سره، تر څو خپل راتلونکي پلانونه د دوی سره موږ شریکو. خصوصا موږ یو جامع طرحه د حوزوي سیستم په حق لبانې ده، نو دغه موږ غواړو چې شلم د فبروري جمهور سره شریکه کو، تر څو هغه کابینې نه پاسي د هغې مطابق به موږ بیا اپریشنل پلان جوړوو. انشاءالله زه امیدوار یم چې د هغې نه وروسته به زموږ کارونه ګړندي.
ښاغلی احمدزی زیاتوي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره 120 میلیونو ډالرو ته اړتیا ده چې تر اوسه نه دي برابر سوي. تیره اونۍ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمیسیونونو له کمشنرانو، د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي او د یو شمېر هیوادونو له سفیرانو سره په غونډه کې وویل حکومت د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره پیاوړی اراده لري. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د افغان حکومت د دغې ارادې هرکلی کړی. د یونما له دفتره د جمعې په ورځ په خبره شوې خبر پاڼه کې د انتخاباتو له کمیسون څخه غوښتل شوي چې خپل کارونه په بې پرې ډول سرته ورسوي او سیاسي باور ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د شفافیت د څار بنسټ یا فیفا د انتخاباتو د کمیسون وروستۍ هڅې ستایي او ټینګار کوي چې دغه کمیسون باید خپل کارونه په شفاف ډول ترسره کړي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
کمیسون هم ځینې مکلفیتونه دي چې یو د شکو د تعدیل لپاره زمینه مساعده نه کړي، کوم کار چې کوي یعنې ډېر پرانستی وي، شفاف وي، او د چا لپاره د ګوت سندنې زمینه برابره نه کړي. که چېرې خدای نخواسته دوی داسې کار وکړي چې هغه سبب شي سیاسیون په کې مداخله وکړي یا ویټو له حق نه استفاده وکړي، نو طبیعتاً چې دا د متاسفۍ لپاره، د انتخاباتو لپاره، د کمیسون لپاره، د ملي بنسټونو لپاره یو لوی تاوان او لوی ضرر ده.
ښاغلی رشید زیاتوي د انتخاباتو د محل ویش نه اعلان روانې نامنۍ په ولسوالیو کې د نفوس د دقیقې سایه نشتوالی، د مرسته کوونکو لخوا د مالی امکاناتو په خپل وخت نه برابرول، په لرو پرتو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو حضور او د رایو د زړو کارتونو موجودیت د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې پرتي ستونزې دي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر وایي له حکومتي چارواکو او مرسته کوونکو سره په همغږۍ به په راتلونکي کې په دې اړه بحث وکړي څو پرتو ستونزو ته د حل مناسبې لارې ولټول سي.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي د کډوالو د راستنولو په هیواد کې دننه د بې ځایه شویو د ستونزو د حل لپاره د یو پلان د جوړولو کار پیل شوی دی. دا وزارت هیله ښیي چې دغه پلان به د راستنیدونکو او بې ځایه شویو ستونزې هوارې کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د راستنیدونکو په هیواد کې دننه د بې ځایه شویو د ستونزو د دایمي هوارولو لپاره د جمهور رئیس له وروستۍ سپارښتنې سره سم د یو جامع لس کلن پلان د جوړولو چارې پیل شوې دي. د دغه وزارت ویان اسلام الدین جرأت د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه لس کلن پلان کې د راستنیدونکو لپاره د کارونو د زمینو برابرول، د کورونو لپاره د ځمکو ورکړه، د ښارګوټو جوړول او داسې نور ضروری موارد شامل دي. خاغلی جرأت هیله وښوده چې د دغه جامع پلان پلي کول به د راستنیدونکو او په هیواد کې دننه د بې ځایه شویو ستونزې تر ډېره ځایه هوارې کړي.
پور افغانستان به اعضای تیم عالی امور مخاطرت و سطح کردن پلان تحصالی است.
د افغانستان جمهور رئیس د کډوالو عالی کمیسون ته دنده وسپارله چې لس کلن پلان دې جوړ شي چې مختلفې کمیټې پرې کار کوي. کوم موارد چې په دې پلان کې باید ځای شي هغه په اصلي سیمو کې د راستنیدونکو ځای پر ځای کول او د دولت د نورو ارګانونو په مرسته د دوی لپاره د دایمي کارونو د زمینو برابرول شامل دي.
د دغه وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال دغه وزارت د راستنیدونکو او د بې ځایه شویو د ستونزو د هوارۍ لپاره یو 15 کلن پلان ترتیب کړی چې د دولت د اړوندو ارګانونو او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د دفتر لخوا د پلي کېدو په حال کې دی. دغه وزارت دا هم وایي چې په تیرو کلونو کې به هر کال له 1500 څخه تر 3500 پورې کډوال هیواد ته راستنېدل، خو په 2016 میلادي کال کې له ګاونډیو او ځینو اروپایي هیوادونو څخه سباندې 1 میلیون افغانان هیواد ته راستنې شوي چې لومړنۍ مرستې ورته رسیدلې دي. په افغانستان کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتو دفتر په خپل وروستي راپور کې ویلي چې 2016 میلادي کال هیواد ته د افغانانو د راستنېدو په برخه کې بې ساری و. دغه دفتر دا هم ویلي چې افغانستان ته د زیات شمیر کډوالو راستنېدل ډېرې بودیجې ته ضرورت لري او دوی له ملګرو ملتو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې برخه کې له 1400 څخه تر 1500 میلیونو ډالرو پورې مرسته وکړي. افغان چارواکي په داسې حال کې د راستنیدونکو او د بې ځایه شویو د ستونزو حل ته د اوږدمهاله پلان د جوړولو خبرې کوي چې د ولسي جرګې د کډوالو چارو د کمیسون ځینې غړي وایي چې حکومت باید د دغه پلان له جوړولو د مخه د راستنیدونکو او بې ځایه شویو د ستونزو کمولو ته بیړنۍ مرستې او امکانات برابر کړي. د ولسي جرګې د کډوالو چارو د کمیسون غړي نذیر احمد احمدزی ازادي راډیو ته وویل
دا 15 کاله کېږي برنامو مانی چې عملي جنبه موږ نه ده لیدلې. اوس پیلان چې له پاکستانه دا رقم ته له ایران را روان دي، په دې زمي کې په ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي. لس کلنه برنامه صحیح ده، طبعا یو مملکت باید اوږده استراتیژي ولري، خو دلته ایمرجنسي کارونه ورته پکار دي. یو کال اوسو تر اوسه پورې نمره خو څه کوي، حتی د یوې خیمه مانی موږ نه قادر شوي چې دوی لپاره یو خیمه ورکو.
افغان چارواکي وایي د نامنیو ترڅنګ په هیواد کې بیکاري او له یوه ولایته بل ته د کورنیو کډه کیدل بل عمده ستونزه ده. دوی وای د نامنیو د ورکولو لپاره ټول امکانات په کار چولی او د امنیت لټینګېدو او د دغه لسکلن پلان له بشپړېدو او عملی کېدو سره به شته ستونزې هم اوارې شي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
تاسو زموږ شغل ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او اف ام 3.5 څپه دوام کوي. په همدغه څپه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شغه آشنا رادیو خبرونه اورئ شي. اوس په هم رحمت الله افغان درته وایي چې د کابل نننیو رسپانو څه لیکلی دي.
کابل چاپ نننیو رسپانو د افغانستان د حالاتو په اړه په بیلابیلو موضوعاتو لیکنې او تبصرې کړې دي. د سرخط رسپانې په سر مقاله کې راغلي د افغان ولسمشر او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ له ټلیفوني خبرو داسې معلومیږي چې واشنگټن له کابل سره د اړیکو د پراختیا غوښتونکی دی او افغانستان د امریکا په ستراتیژیکو لومړیتوبونو کې ځای لري. د لیکوال په باور اوس د دې وخت را رسېدلی چې امریکا په پاکستان فشار زیات کړي څو د طالبانو، داعش او نورو وسلوالو ډلو له ملاتړ څخه لاس په سر شي. د سرخط د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کوي افغان حکومت دې له دې چانس څخه څه ډول چې لازمه ده اعظمي استفاده وکړي. د هیواد ورځپاڼې د سرمقالې نوماندې امریکا د ترهګرو د ځپلو لپاره د افغانستان تر څنګ ولاړه ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي اوس د دې وخت را رسېدلی چې امریکا د پاکستان مخرزانه هڅې امهار کړي. د لیکوال په باور له دې پرته د امریکا په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونه د ترهګرو له شر څخه خوندي نشي پاتې کېدای. سرخط ورځپاڼې د پخواني ولسمشر حمید کرزي له قوله لیکلي د نړۍ د قدرتونو ترمنځ شخړه به افغانستان او ګاونډیانو ته ناوړه پایلې ولري. وړاندې په مطلب کې راغلي امریکا د نړۍ د وضعیت په تړاو ګیچ کوونکی استبدادي او له اضطرابه ډک پیغامونه ورکوي. خو د ښاغلي کرزي په وینا دغه هیواد له هم د نړۍ یوازنی ستر قدرت دی چې د نړۍ پر حالاتو اغیز شیندلی سي. د ویسا خپلواکي ورځپاڼې په سرمقاله کې یادونه سوې له بده مرغه یو تریخ واقعیت هم دغه دی چې په افغانستان کې روانه جګړه استخباراتي جګړه ده. د لیکوال په باور تر څو چې استخباراتي لوبغاړي د جګړې له دوام لاس وانخلي جګړه به دوام لري، مرګونه به دوام لري او د ماتم ټغری به غوړېدلې وي. او په پای کې چراغ ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټوټکو لیکلي روسیا له امو سیند څخه په وړو بیړیو کې طالبانو ته وسلې لیږي. وړاندې د ملي شورا د غړي عبدالودود پیمان له قوله ویل سوي روسیا هر شپه لس بیړۍ وسله افغان لوري ته راړوي او طالبانو ته یې سپاري.
د افغانستان په تخنیکي او مسلکي انسټیټیوټونو کې تر ټولو لوی ستونزه د درسي کیفیت ټیټوالی دی. د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي زده کړو مرسیال پرون شنبه د دې خبرې د کولو ترڅنګ وویل چې له همدې عمله د دغو انسټیټیوټونو ډېر شمېر فارغان بیکاره ګرځي. واصل وصال راپور لري.
د پوهنې وزارت د تخنیکی او مسلکي زده کړو موینت د هیواد په تخنیکی او مسلکي انسټیټیوټونو کې تر ټولو لوی ستونزه د درسي کیفیت ټیټوالی ګڼي او په دې برخه کې د لازمو اقداماتو او ځانګړو تګلارو خبره کوي. د تخنیکی او مسلکي زده کړو مرستیال رحیل محمد فرمولی د شنبه پر ورځ په کابل کې د وی غونډې پر مهال ویل یو له هغو ستونزو چې په دغه موینت کې لا په خاص خپاتې هغه د درسي کیفیت مسله ده چې د حکومت مشانو هم په دې برخه کې د لازمو اقداماتو غوښتنه کړې.
یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما در موینت علم تخنیکی مسلکی داشتیم که تا
یو له هغو ستونزو چې موږ په تخنیکی او مسلکي موینت کې لرلو او اوس هم تر یو حد پاتې هغه د کیفیت مسله ده چې د حکومت مشانو هم د دغه ستونزې د تشخیص او هواري غوښتنه کړې. په تخنیکی او مسلکي موینت کې تر ټولو مهم او لوی بحث د کیفیت ده. خاغله فرمولی وایي له دې وروسته به هغه ځوانان چې د کانکور په آزموینه کې پاتې راځي په تخنیکی او مسلکي انسټیټیوټونو کې نه جذبېږي، بلکې هغه ځوانان چې په دې برخه کې د زده کړو لیواله وي هغوی ته چانس ورکول کیږي. دغه موینت اوس مهال 204 نوې تخنیکی او مسلکي موسسې لري چې لا ډلې 103 ښوونځي دي چې لا لسم ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې پکې زده کړې ورکول کیږي. همدارنګه پاتې 121 د نیمه زده کړو انسټیټیوټونه دي چې لا 12 ټولګي څخه تر 14 پورې زده کړې پکې کیږي. د دغه موینت د معلوماتو لمخه اوس مهال د افغانستان په تخنیکی او مسلکی مؤسساتو کې 9000 زده کوونکي په زده کړو بوختي چې د شاوخوا 3000 استادان لخوا ورته زده کړې ورکول کیږي. په ورته وخت کې د یونسکو سازمان چې لا 13.5 کلونو راهیسې لا دغه موینت سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کوي، د زده کړو په کیفیت ټینګار کوي او په دې برخه کې د همکارۍ او ډاډ ورکوي. په کابل کې د دغه سازمان استازی پټریشا مکفلپ وایي په افغانستان کې د تعلیمي او مسلکي بنسټونو سره مرسته او همکاري د دوی اساسي اهداف دي.
د نورستان د برګ مټال ولسوالۍ په افسي کلی کې هغه خلک څه کیسې کوي چې د دوشنبه په ورځ کلی تر واورو لاندې شو او 50 تنه په دې پېښه کې ژوند له لاسه ورکړ. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د کلی ته تللی و.
کورونه اوس د درنو واورو لاندې پټ دي. برف کوچ لاندې شو کورونو کې داسې خلک هم و چې د فامیل یو غړی هم ژوندی پاتې نه شو. لس کلنه زکیه چې د کور ټول غړي په دغه واوره خویدنه کې مړ شوي او د زکیه پخې هم زیانمنې کړي اوس په یو کټ کې پرته ده. په چغو چغو ژاړي او خپل مور او پلار له خلکو غواړي. یو تن چې د کور ټول غړي په برف کوچ کې لمنځه تللي او یوازې د زکه پاتې شوی چې په هغه شپه په خپل کور کې نه وو.
هغه شپه زما کور کې نه وو. ما خبر رااله چې هلته داسې حادثات پېښ شوي دي. زه په منډه رالمه، مخکې زما خور کور هلته ورسېدم، بیا بالکل درهم برهم شوی او هر څه خراب شوی و. بس وروسته زما پلار کم ځای کې، مور کم ځای کې وه، هلته ورسېدم. بیا زما هغه ورور کم ځای کې وه، د هغې ټول داسې مې ولیده بس ټول ختم شوی و. بس هغه 15 کسان شهیدان شوی و. بس ما خپل ټول صفتونه د الله هغې خپل زړه کې تکرار کړ. بس جړه په دغه باندې لا نړم، صبر تحمل سره زه خپل کوشش باندې زه اخته شوم.
مولوی غلام الله ازادۍ راډیو ته وویل د ده د ورور مولوی جمال الدین ټوله کورنۍ واورې لاندې کړي او یو تن هم ژوند نه دی پاتې شوی.
زما نوم غلام الله دی او پیخه خو شپې 2 بجې کې را پیخ شو او زما خپل فامیل تقریبا 14 کسان ازبین لاړه دی پیخه کې او دا 2 درې فامیل کورونا ټول سرد کورونا ازبین څاروي هم مړ شوی دی.
برف کوچ له امله د نورستان په افسی کلی کې یو ماتم جوړ دی. د هر یو تن سترګې له اوښکو ډکې دي، خولۍ خندا ته نه جوړیږي او چې هر کله یې مړ شوي خپلوان یاد شي په ژړا کیږي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم په ټول نورستان کې د برف کوچونو له امله د رامنځته شوو تلفاتو او زیانمنو شوو کورنیو سره د شوی مرستې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
یوازې په دې کلي کې 50 شهیدان او حدودا 10 نفر زخمیان وو. په مجموع کې د نورستان د شهیدانو تعداد 80 دی. تقریبا حدودا 100 نفر شاوخوا زخمیان هم دي. دا هغه چا سره چې کور یې مکمل تخریب شوی و، فی کور 1,000,000 افغانۍ مرسته وشو او هغه کورونه چې قسمي تخریب و د هغوی سره فی کور 40,000 افغانۍ مرستې وشوې او د شهیدانو د ورثو سره هم 50,000 افغانۍ هغه کسان چې زخمیانو د هغوی د علاج لپاره هم د دولت لخوا نه ولېږل شو او د دې په څنګ کې د هغوی سره 40,000 افغانۍ نقد مرستې وشوې. خوراکي او غیر خوراکي توکي ورته ورسول شوي.
د یادو خلکو سره د غم شریکۍ دپاره ولسمشر غني هم افسی کلی ته تللی و. هلته یې مړو شوو ته د مغفرت او ټپیانو ته د عاجل روغتیا دعاګانې وکړي او نورستانیانو ته یې ډاډ ورکړ چې مرکزی دولت ستاسو تر څنګ ولاړ دی.
چې ماته هر وګړی د افغانستان مساوي د بل وګړي نورستانیان هیڅ فرق نه لري له نورو ولایتونه عین افغانان دي او کېرې چې غم راسي زم خدمت په دې باندې یقین ولرئ چې د هر ماشوم غم، د هر ښځې غم، د هر سپینګیري غم ما حکومت والی په دې کې نه ده چې څوک کابل کې کښېني او ځان مسؤول نه کړو. ما نه مننه مه کوئ، دا یې ما مسؤلیت ده چې تاسو ته ورسي.
زیانمن شوی خلق وای د ولسمشر سفر د دوی لوګو غمونه را کم کړل او دوی ته ډاډ ورکړ.
ولسمشر صاحب راغلی او بس ډیر خوشاله زمونږ زړونه پیدا شو. دا یو قسم بس ډیر خوشحال شو. داسې صبح وی الفاظ نشته چې مونږ بیان کو. داسې ولسمشر شي داسې د خلکو مصیبتونو باندې خپل ځان حاضر کی. ډیر مننه کو دا غینا.
د تیر شنبه او یک شنبه ورځو سخت واورو او برف کوچونو د نورستان سربیره د هیواد په نور ولایتونو کې هم خلکو تمالی او ځانی زیانونه اړولي او د ډیرو سیمو سرکونه یې بند کړي دي.
ل دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسېدو. ساعت لس بجې او دېرش دقیقې دي. د روانې خبرونې په دوام کې ونیس پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او مخکښ شزي. خو اوس به رحمت الله افغان د دې ساعت لنډ خبرونه در واوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرونه وخته په یو رسمي سفر د متحده عرب اماراتو پلازمینه ابوظبي ته ورسېد. د افغانستان جمهوری ریاست د هلمند په مرکز لخرګا خار کې پرونی انتحاری حمله غندلې او هغه یو تروریستي حمله وبلله. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی محمد نبی ساحل د کرکټ نړیوال شورا لخوا د ورځنۍ لوبو د ګډ توپوهن کې او توپاچون کې ترمنځ دوی مقام خپل کړی. د ایران د اطلاعات وزیر محمد علوی وای امنیتی ځواکونو اته تناتونلار سنی مسلمانان ویلي چې غوښتل دغه هوا د 1990 میلادي کال د اسلامي انقلاب کلیزه حمله وکړي. د هند دفاع وزارت وای یو توغندی مندون کې ازمالی ده په بری ازمالی ده. دا توغندی د دې لپاره جوړ شوی چې د مقابل لوري وشتل سوی توغندی په هوا کې ویجاړ کړي. او د عراق د کورونا چارو وزارت وای د دغه هواد وتلی شو یا مشر مقتدا الصدر د پلویانو او پولیسو ترمنځ پلانجو کې یو پولیس وجلسوي او نور ټپیان دي.
اوس هم مخکې تر دې چې مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې پروګرامونه درواورو د ژوند رنگونه واوري.
د ژوند رنگونه. نوم معصوم جان معصومی د خوست ولایت څخه یم.
خپل فیسبوک لری؟
لرم. فیسبوک زای استعمالوم او هر وخت استعمالوم.
معمولا فیسبوک کوم مطلب ګوري؟
خصوصا فیسبوک ز هغه مطلب ګورم چې زمونږ لپاره د استفاده وړ وي. سیاسي مطلب ګورم، ټولنیز مطلب ګورم، فرهنګي مطلب ګورم.
اره ورځ څومره وخت فیسبوک ته ورکې؟
سړی چې فیسبوک ته یو ځل سر ورکړ کنه اتمن یو څه وخت ضایع کوي. یعنی یو سات وخت دومره زر ضایع کوي داسې بخي به پوه نه شي. کله کورنۍ څخه پوښتنه وکړي چې پلانای چیرته دی څه کوي، نو چا خبره دا خبره به درته وکړي چې بس هغه دی او فیسبوک دی. نه له ښه خبرېږو نه له بده خبرېږو. نو اتمن بیکاره خلک چې بوختیا ونه لري فیسبوک ته ډېر وخت ورکوي.
داسې کوم څوک خو به نه پېژني چې خپل کار د فیسبوک لپاره وروسته پاتې
د فیسبوک لپاره اول خو باید زه ځان پاړه درته داسې له ما نه هم ډېر شوي دي چې د فیسبوک په خاطر ډېر کارونه رانه پاتې شوي وي که نه. بیا وروسته نو هڅه کوم چې خپل کارونه ډېر زر سر ته ورسوم. نو زما په څېر به نور ډېری ځوانان وي چې د فیسبوک په وجه مهم کارونه ترې پاتې وي.
مخکښې ښځې
که زینب هیبت د شزو مخکخ یا پیاور شز چې تاسو ډیر تجربه لري د شزو کومک لپاره کې د چې مونږ سره په دې هغله د خپل ځان معرفي کېدل لپاره یو معلومات درکې. بیا د خپل د تاسو تجربه او داسې مرسته چې په شزو کې په سیمه کې کړی د په غوربند کې مونږ ته را معلومات تر شریک کړي.
من از
لکه چې تا ویل زما نوم زینب او هیبت تخلص کوم تقریبا 15 کال کې چې معلمه یم ښوونکی یم او ټولنه کې غیر د ښوونکي نور نقش هم لرم چې هغه نقشونه زما خپله په کلي کې دی چې هغه کلي کې چې زه خپله دنده مې سرته رسولی البته دا کار مسیح کې و چې هلته شوراګانې مې درلودلی او د دغه ښځینه شوراګانې د لارې ډېر کارونه مې هلته سرته رسولی چې دغه کارو څخه یا
کارو دپاره پختل لرو خو د خپل معرفي کېدل دپاره کېدی شي چې خپل هغه وایي په کوم ځای کې تولد شوی ده او هغه سیمه کې څه شی دی بیا د تاسو مرسته او کارونه بیا بل پختل لرو
مننه البته زه په تقریبا شپږ 50 کاله مخته په کورنۍ کې زیږیدلې ما چې هغه روشن فکر کورنۍ ده او هغه کورنۍ کې ما خپل ابتدایي تحصیلات په هغه کلی کې غربن ولسوالۍ کې مې سرته رسول او پس هغه راغلم کابل ته او کابل ته د لیسې دورې مې عایشه درانی کې په سرته رسول او پس هغه حقوق پوهنځي ته شامل شوم چې حقوق پوهنځي کې ما دوه کاله مې د تحصیلات مختیار پاست دوه کلو ځینې اجتماعي او سیاسي مشکلات ماته پېښ شول چې ما ونشل لکه نورو ښځو غوندې د خپل عالي تحصیلات مخته ورسم او پس هغه زما ښوونکی هم د زلیخا مکتب کې او په دغه جریان کې نور ولایت ته هم سفر کړی دی چې هغه کې هم البته زه خپل د ژوند ملګري سره چې هغه هم نظامي وظیفه درلودله ځینې ولایتو کې لاړم او جنګونو بیا موږ ته فرصت ورنه کړ لاړم خپل کلي ته او طالبانو وخت کې هلته ما د جنکو مکتب کې او هلته کورسونه مې درلودل هلته مې درس ورکړی دی او جنکو ته مې ډېر کومک کړی دی چې اندوز ما هغه اوري چې ډېری عالي تحصیلات هم لري او بهر دی او که دلته دی ټول د معلومات لري چې ټولو ته مې درسونه ورکړي دي او هغو د سواد په زده کړې کې ډېر کومکونه مې ورسره کړي دي او پس هغه چې زه ما کلي کې بیا خپل دنده مې مخته سلام معلم وم پس د معلمینې البته نورې چارې مې سرته رسولی دي چې دا کار مسه او نور مسو کې کار کړی دی دا کار مسا ډېرې ماته په زړه پورې مسا چې ښځو سره مې ډېر کار وکړ او ډېر شوراګانې مې هلته جوړې کړې او دنده شوراګانو طریقه نه ځینې پروژې ښځو واخیستې او پروژې کې اولین تاریخ د ښځو چې قربان ښځې وتلې او کار یو کار یو مړۍ جوړې د خپل د کار طریقه لاسته راوړله چې ډېرې ښځې هلته خوشحاله وه او د ښځو خوشحالي د ما خوشحالي سبب ګرځېده او ښځو هلته خودکفایي درسونه ولوستل او د خپل د سرنوشت په هکله د خپل سوچ وکړه چې ډېر ماته په زړه پورې وه
هغه کارونه چې د ستاسو دستاورد اړه سرونه وي موږ سره شریک کړئ چې غټه غټه وي په جامعه کې په هغه کلی کې په غربان کې ځینې ستونزې ښځو ستونزې لري او نور ولایتو کې کار کړی ده اگر لاسرارونه چې غټه دي او مهمه دي مونږ ته کېدای شي چې شریک وکړي
البته هغه لاسرارونه چې ما تجربه مهمه او قربان ول سوال کې چنده تحول چې راغی زحل تا ما او د تحول سره چې دغه د اتیوم کول نه دوه اتیوم کول نه ده زالت څو کاله ما متجر جالب او چې خزه زین کارونه مثلا انتخابات کې تمه آگاهی ورکړه غوته انتخابات د دور دورې د کرزی صاحب کې البته خزه د زین معلوماتونه پیدا کړ چې خزه هم شي چې انتخابات کې سم واخلي او خزه تم کارتونه وویشل د انتخابات کارتونه ډیر ماته په ژپورې خزه راتل ز څو کومه کارت واخلم څو کومه او اماغه شی بین مرتا آگاهی ورکاله دو دور نور انتخاباتو که ما دویته می زین آگاهی ورکاله چې تاسو انتخابات کې دست هم واخله او پس دغه د کار مسه چې حالتم شوراګان هم جوړ کړ شوراګان طریق ډیر پروژې راغلې که زتا پروژې کې خودکفایی درسونه ولوسل او ساده موزیک کورسونه ول او ادامه ورکړه 15 ساعت خزي هغه کورس نه فراغت واخسته چې هغه فراغت کې ډیر خوشاله و خزي درسونه زده کړ او یا اجتماعي مرکز چالتا اجتماعی مرکز که کزو کار کوه او دا 15 کلیون آلتراتل خیاطی گلدوزی او نور دا سواد آموزی پروژه دا آچار و چتنی و نور مربا دا جوړول د خپل میوې نه د خپل د زین شان او بازار ته خرڅول چاندو سم امغه ټولنیز مرکز ته فعال دی او خزیل ته کار کوي.
دا څه خبر دی چې په سیمه کې زین افراطی وضعیت حاکم دی او توپک سالاری تر اوسه ما حاکم دی په محل کې امنیتی ستونزې دا او نور شیونه په دې حالت کې تاسو کوم ستونزې پکې مخامخ شوي نه وو کښوي وو نو هغه موږ سره شریک وکي او څنګه په دې لارې کې مبارزه درلوده؟
البته د بعد مرغ ټولنه کې دا جنجال نه ډیر دی او د ټولنه د پروان ولایت ځینې سیمو کې دا پرابلمونه ډیر دی. ښځو ته حق ورکول نه کیږي او ښځې ته ډیر په سپک نظر ګوري کورنۍ. چې زه خواهش مې داده چې نور ورونه دغه عادت خپل لري کې خزم انسان ده خزم یو موجود د ټولنې دی او خزم شي چې ټولنې کې کار کوي د خپل مند ته وګوري د خپل خويند ته وګوري د خپل کورنۍ ته وګوري چې څومره تاسو ضرورت لري هغه ته باید خزه تاسو په ملاتړ خپل اقتصاد کې باید تاسو سره کومک کوي خپل ژوند کې تاسو سره کومک کوي دا عادتونه باید لري کې تر کله پورې خزه تاسو خپل شي رټل شي او د ټولنې لري ساتل شي. البته د غربت که زه ډیر عقب ماندګیان لري ډیر او ډیر مشکلاتونه لري
کوم استونج چې ډیر مهم وي تاسو د دشمن یو خطر وي تاسو خاطر دی چې موږ سره شریک وکي په خاطرې پټوګه.
البته البته جنجول نه ډیر مل دي خو یو ډیر جالب خاطره هغه وخت چې زه د وازغر د کلینه کتراتلم یو ټوبک سالار زما مختو درې دی او زه ودرولم او نور د کلیته رانشي او زه بل ورځ بیا نیز دفتر سره مشرین بیا لاړم هغه کلي ته چې لاړم بیا ودرېده راته وای څونه سپینې سترګې ما نوم دی وایم چې څوک د کوم کلي د خاوند نوم دی وایم چې څوک
هغه ولې تهدید کوله
هغه دلته مرزه د ښځو سره څه کار دی ما ورته ویلې وروره ښځو سره مې دا کار دی چې دغه کلي ته پروژه د پروژه ښځې هم خواهش لري دلته څوک دغه کار مخته ما ته نور را نشي دلته دا کار مونږ ملته د پروژې خو ضرر نه رسه نه و انجینرانو لږه تم راځه انجینرانو لږه دلته ما بیا دفتر سره مې شریکه کړه انجینران لاړل هغه پروژه سرته ورسېدله بیا هم خلکو په مرسته هماغه تعهد چې راڅه کړی و هماغه پروژه سرته ورسېدله لکن زه هېڅ ډار راته لاره رانه کړه دوه وارې بیا لاړم ماله ته خو د کلي خلق دی نو دومره خو بې منطقه به نه چې ما باندې شلیکو کې مرمۍ شلیکه کې بیا دویم وارې بیا لاړم بیا اندا ډیر جالب خاطره ما ډیر خطر سم چې دوه ورځې تعدید شوم
استاسو مرستو چې په دې حق لچ شزو ته د خود کفایی په خاطر مبارزه درلوده د غوی معاصریت څنګه وان او اوس په کله کې شزو سمره د غوی فکر سمره د غوی آگاهی اوچت شوه ده و احساس و کمکونه سرنگ دیاغوی جوان اغیز در لوده
ما تا مهم داده که زال تا نیم هم آقا دو دیر آگاهیان پیدا کرده در رهبری کرسون آقا دو تعقیب کرد او آقا دو پوشوه چه کسی هم نقص لری طول نکه در خپل نقص بانده باور پیدا شالتا و اندوس هم دماغ غگاوری آقا دو طول دیر معلوماتونه پیدا کرد خیر ده که زن نیم که شوراگان نشتا خواه دو خودکفایی بانده باور پیدا کرد او در خپل نقص بانده طول نکه باور پیدا که خیر ده که زین ورون آقا تا مزایمت هم که خدا یو گذار ده طولنه تیر بشی دا هم ده گذار ده
د پیاوړې شیزې په توګه چې شیزو په کله کې په غربان کې په سیمه کې ډیره شیزو په تنگ دی سه اساس لري چې هغه ته مرسته کړې ده
د ما احساس داده چې هغه ته مې دا آگاهیان ورکړي چې ښځه شي خپل کورنۍ ته ډیر بدلون راوړي او په خپل نقش باندې هغه د باور پیدا کړی دی ځکه پس د دیرش کالو هلته یو ښځې هغو ته آگاهي ورکړه ګرڅه غوربند ډېر نږدې ولسوالي ده ولی د بده مرغه هغو ته هېڅ آگاهي نه درلودله د ټول نه هغه غرنۍ سیمې چې قولج و قولخول و او دا خیشکو دره وه هغو ته هېڅ آگاهي نه درلودله انتخابات ور کړې غل ټول رایې ورکړې دا ماته په یاد دی چې ټول رایې کې ګډون وکړه او د خپل کارتونه را ورل او دا یو پرمختګ و یو کامیابی و بریا و ده خزو
اوس هم اغوی ده شزو طولو پا سیمه که ده دی قسم استونزو تا اوس هم مخامخ ده؟
او نسبی او مخامخ دی البته ده کلیری هم آروم ده کلیر نه چه دیر جنجالونه دیالتا خو څوک نشي دا کې مداخله وکړي فلان ولی ولته حکومت لاسرسی نه لري هغه کلیو کې چې ډېر دغه دی ولته حکومت لاسرسی نه حکومت لاسرسی ولري نو دا ستونزې به نه وي حکومت چې لاسرسی نه لري حتمی نو دښمن هلته کار کوي نو هغه
د آخرین سوال په توګه ستاسو پیغام څه دی د دې ښځو چې تر اوسه هم تا غوندې جرأت نه کوي که ستونزه لري او ځان خودکفا نه بولي
آخري پیغام مې دا دی ښځو ته چې ښځو دې خپل د ژوند د پرمختګ دپاره خپل کورنۍ کې خپل نقش باید ادا کړي او که حکومت هم لاسرسی نه لري د خپل اقتصاد دپاره د خپل کورنۍ دپاره باید نارینه سره اوږه په اوږه کار وکړي نارینه بیا کار د ښځې مني ولی خپل کورنۍ په چارچوکاټ کې بیرون نه مني د قربان ښځې ټول نه او د خپل نقش باید خپل کورنۍ ته هر څه ټول افغانستان کې خپل نقش باید ادا کړي او کاره کړي چې ښځه هم یو انسان ده ښځه هم د ټولنې غړې ده او ښځه د کورنۍ غړې ده او د ښځه د مور په صفت ښځه د خور په صفت ښځه د کورنۍ ښځې په صفت باید خپل نقش ادا کړي او کورنۍ ته ښکاره کړي چې د دې نقش باید قوي واوسېږي
ستاسو مننه کوو زینب هیبت د پیاوړي ښځو په توګه ډېره مننه
ستاسو نه مننه نوایش صاحب چې د ما غږ د ښځې په توګه خپل رادیو نه پورته کوي
جوان پا شیبو کی
جوڑا انکای محبوب شاہ محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری موږ هر ورځ لیکو لیکلولو او د لیک پر لیکنی نور ته ټینګار کو دا ځکه چې لیک د علم د انتقال یو ښه او غور وسیله ده او هر هغه څوک چې لیکل وکړي او د لیک لوست وکړي نو موږ یې باسواد بولو سموګ د ټولنې ټولي علمی او رسمي چارې د لیک پوری مستقیمه اړیکه لري او کچېری لیک ونه وسینو خای انساني ژوند لګن ستونزو او کړهونو سره مخ شي د لیک تاریخ تر کومه رسی ارزښت یې څه دی او د لیک ډولونه کوم دي دا به په نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کې جواب شي دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړي او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي
درنو اوریدونکو د لیک د پیدایښت تاریخ د انسان د پیدایښت له تاریخ سره ذاتی تړاو او پیوند لري چې د ټولنې د پرمختګ او ترقۍ سره یې په موازی ډول پرمختګ او تکامل کړی دی او تر دې شکل را رسیدلی چې نن زموږ او ستاسې په لاس کې قرار لري د لیک پیدایښت اسلامي پوهان د آدم علیه السلام د پیدایښت پوري تړلی او وایي کله چې آدم علیه السلام ځمکې ته راغلی نو لیک یې پیل کړ او له ده وروسته ادریس علیه السلام د قلم په وسیله په خپلو ګوتو لیک کړی دی د کابل پوهنتون استاده پوهندویه ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د لیک په اړه یو شمیر پوهان افسانوي نظریات لري او وایي کله چې د پیشدادیانو په مقابله کې دیوانو ماتې وخوړه نو د ماتې په صورت کې یې هغوی ته لیک ور وښود نوموړی د لیک د تاریخ په اړه وایي
د شواهد په لحاظ که څه هم د بشر تاریخ په زرګونو کلونو او پیړیو ته رسیږي مګر د لیک تاریخ ډیر راوروسته دی چې تقریبا شاوخوا 5000 او په دې شاوخوا کې د لیک تاریخ خودل شوی دی خو په ځینو هغه کې ماخذونو کې داسې وایي چې د لزر او پنځه لزر په شاوخوا کې د لیک تاریخ ثبت شوی دی
د ډاکټر زرغونی په خبره چې لیک د تاریخ په اوږدو کې ځانګړي مراحل طی کړي او له همدې عمله بیلابیل ډولونه یې رامنځته شوي دي،
او دغه لیک چې منګه اوس لرو یا اوس رواج دي، دا لیکونه په دې شکل نه و لکه دا اوس چې رواج لري. دا لیکونه په اول سر کې د بشر اختراع شو، دوی اشاروي افهام او تفهیم درلودو، بیا د دې اشارو نه د دې لپاره چې دوی یو سند یا څه شی ولري دوی تصویري لیکونه جوړ کړ. تصویري څه معنی؟ په دې معنی چې د شیانو تصویرونه به کړ، مثلا د مرغانو یا د ونو یا د انسانانو هماغه شکلونه به رسمول. هغه رسمونه ورو ورو بیا دوی په دې نخ باندې بدل شو، چې دا چون هغه خو مشکل و چې د هر شي لپاره دوی تصویر یا رسم وکړي. بیا هغه ورو ورو په تاریخ په اوږدو کې دا تصویرونه هغه شو په نخو باندې بدل شو، چې بیا بلاخره د میخي خط دغه مسره هغه لیکونه چې رامنځته شو، چې یو سومری لیک رامنځته راغی، بیا ورپسې مصري لیک رامنځته شو، بیا چینایي لیک رامنځته شو، او د هغې نه وروسته بیا فینیقیانو لیک رامنځته شو، چې دا لیکونه ورو ورو هغه خپل اشکال رابدلولو. بالاخره یونانی لیک دود یا لیک رامنځته شو.
نوموړی وایي چې لیک پوهانو د نړۍ لیکنیز پرمختیایي بهیر په څلورو پړاوونو کې څېړلی دی، چې عبارت دی له جمله ایز لیک، کلمه ایز لیک، څپه ایز لیک او اوازی لیک څخه. اغلی زیور زیاتوی چې لیک د خپل ځانګړي ارزښت لمخې په ټوله نړۍ کې واکمن توک دی، او کچیری لیک ونوسی خای ژبه د مارک لګو اخسر مخشي.
څنګه چې موږ ګورو زمونږ په ټوله نه کې یا په ټولنیز ژوند کې ژبه یو مهم توک دی، او هغه د افهام او تفهیم توک دی، او غیر د افهام او تفهیم نه نور مسائل هم په دې پوری اړه لري. خو ژبه یو ژبه تیریدونکې ده، مثلا وینا ده، خبرې کېږي، هغه بالاخره د منځه ځي، مګر لیک داسې یو شی دی چې هغه پاتې کېږي، په آثار پاتې کېږي. او د لیک په واسطه همدغه لیک دی چې د نننۍ ټول د علومو پرمختیایي بهیر مثلا د یو ځای نه بل ځای ته انتقالېږي. او د لیک په واسطه کولی شي چې علم دوی خبرایي.
د زرغونی په خبره په نړۍ کې د لیک ډولونه زیات دي، خو هر لیک په داخلي جوړښت کې هم ځانګړي سبکونه لري چې دا چاره تر ډیره د خطاطانو پورې اړوند کیږي. خطاطه شکوفه الکوزی چې د لیک په برخه کې زده کړې کوي وایي چې لیک ځانګړي سبکونه لري.
وره کوم خط دی چې په هر سیمستر کې تقسیمېږي، مثلا اول سیمستر کې نستعلیق یا شکست خط وایي، دوم سیمستر کې نسخ خط وایي چې په خپل قرآن شریف کې دی، خپل ختم کوفي خط دی، مثلا نستعلیق دی، شکست دی، نسخ خط دی. نسخ خط چې لکه قرآن شریف کې استعمالي ډیر غټ دی، ځای ډیر نسی، او دا واضح دی سترګو د دې د پاره شې چې مثلا غټ لیکل سوی دی او واضح دی سترګې نه ځای پکېږي. دا نور خطونه نستعلیق شکست دا به فاصله کم نیسی، او ډیر سره جنجال باندې مثلا ډیر سره په ډیزاین او ډیکور ډیر مشکل ای، تر څو چې هغه نفر د نستعلیق یا نسخ خط نه ویلی هغه امکان نشته چې هغه خط وي. او نسخ چې بیا دی ار څوک ویلی سی واضح دی.
د نوموړي په خبره چې د لیک سبکونه د عربي ژبې په لیک دود کې کارول کیږي، نوموړي د لیک د تاریخ په اړه وایي چې د وحی راتک په خپل د لیک د موجودیت گواهی ورکوي.
چې اول چې خط رالی پر دا ډوک باندې چې خط لیکل سوی او اول سر هغه مثلا د خپل رما یا د پسونو د شان چې حسابوله هغه پر دا ډوک باندې به داسې خط کوي چې نه دون اس لرم یا زدونه حیوانات را سره دي. دا الته محاسبه کول بیا به مرور د زمان خط پیدا سو، چې اولین خط پر د ډبره باندې لیکل سوی، بعد هغه ډوک اولین خط پر ډبره باندې لیکل سوی. د اسلام د نگاهه کو ګورو اصلا د وحی چې رالو د قران شریف او د مثلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټول قران شریف چې سره یو ځای کې او نوښته سو، تهداب د دې خط ټول مسلمانان ته په دې خاطر ارزښ هم لري او راته کومه کوم کړي که خط نه وای وس د هدایت چې د قران شریف څخه راغلي نسوي مکول چې دغه مشتره ورسیږي. دغه یو غټ کمال د خط دغه دي چې اثر ژوندۍ ساتي. مثلا حافظ بابا یا رحمان بابا دا ټول خپل د خط په لحاظ باندې یا د شعر په لحاظ باندې چې د دې اثر پاتې دي تر نن ورځ پورې په زړونو کې ژوندۍ دي. ما خپل خط د دې خاطر چې نسخ دی واضح دی او په مکتب کې چې هر کم مثلا ازيري بو یا هر ژورنال دار موضوع چې بو د مالیکل چې واضح سی او پرنټاول به ټول شاګردان ته به ورکول. بیا د شایسته لحاظ تمرین غواړي. د مشق خط ما تقریبا یو کال تمرین وکي ظرف دی یو کال کې شایسته سو خپل تمرین د لحاظ
د اغلی الکوزی په خبره چي لیک په دوه مفاهیم خاص او عام سره بیلې دای شي او دا نظر تر ډیره د یونانی لیک موهانو د نظریه پر بنسټ رامنځته شوی دی. قمر الدین چشتی چې خطاطی کوي نوموړی د لیک په ارزښت او په افغاني فرهنګ کې پر موجودیت خبرې کوي وایي
څلوېخت کاله کېږي چې په خط کې اخته یم خطاط سړی یم خط او خطاطی زمونږ د فرهنګ یوه سیره ده. مونږ کولای شو چې د خط په واسطه خپل مرام او مقصد خپل شخص ته انتقالوو. په همدې لحاظ خط زمونږ په فرهنګ کې یوه حساسي رول لري. خط خود سو رقم دی تقریبا شپږ نو خط معمول و لکه محقق رقا نسخه تعلیق او نور او روز در عجم چه مونگ عجم یو کوشش بکل چه در شپک نو خط که چه مخ که ایجاد چه بو لکه نسخه و تعلیق افغانان کولشو بس یا و بلا خط اختراع کل چه نستعلیق نومیده. زمونگ پا طوله نکه اوز نستعلیق او شکسته معمول دی او کولای شو په نسخ هم باندې خط ولیکو چه قرآن کریم د نسخه په خط کې لیکل شوی دی چه د لوستلو په وخت کې آسانه طریقه ده. په همدې لحاظ خط نسخه کې د قرآنی خط هم نومیده.
د زیاتوی چې د پښتو ژبې د لیکدود سبکونه له عربي ژبې څخه راغلي دي. د لیکنې په برخه کې هر کس کوښښ کوي چې ښه لیک ولري، مګر د ځینو کسانو لیکونه بیا دومره خراب وي چې لوست یې سخت وي. ډاکټر متوفا یونسی بیا وایي چې د اکثر ډاکترانو لیکونه خراب وي، دا چې ولې هغه به یې په خپله ځواب کړي او هم به راته ووایي چې د ښه لیک درلودلو لاملونه څه وي.
د ډاکترانو خط په عمومي صورت سره د ډېری ډاکترانو خط د لوستلو وړ نه وي، دا معموله ده. زه خو لاملونه دا ګڼم چې د ډاکټر صاحبان چې کله په فاکولته کې درسونه وایي، مثلا زموږ په دوره کې مونږ به ډیر نوټونه لیکل او دا نوټونه به ډیر چټک لیکل، نو په چټکه لیکنه کې خط سم نه راځي. او بل دا چې ډاکټر صاحبان کتنځینو کې پروختونونو کې زیات لیکنو سره سره کار لري، لیکي مثلا دوسیه لیکه مثلا نسخه لیکه او سره نه لري، بس کوشش کوي چې هر شی مخفف ولیکي او زړی ولیکي، بس هر رقم چې ولیکه مغسې زړی مغسې لیکي. زما په نظر یو خدا ده چې دغه لیکل هم په دماغ یا په مغز کې یو مرکز لري. ډیر داسې کسان چې ډیر ښکلي لیکونه لري، یعنی لیکنې داسې لکه ته به وایې چې ماشیني لیکل شوي، او ځینې کسان استعداد زیات لري خو لیکنې ډېرې ګډې وړي لکه ډاکټرانو. خو دا هم د دماغ هغې برخې پورې اړه لري چې هغه د لیک مربوط ده، یعنی د چا د لیک برخه چې په دماغ کې ډیره پیوړی او ډیر وده کړي هغه کسانو لیکونه ډیر خي. او دا له ماشومتوب نه په ماشوم باندې چې کار وشي، مثلا د خطاطی هنر تعقیب کی کار سره وشي، دغه د لیک برخه په دماغ کې وده کوي او نمو کوي او لیکي خرځي.
ډاکټر یونسی خپل شخصي تجربه ته په اشاره وایي
خپل زما خط بیا دونه بند نه، خو بیا هم کله چې زما سلم دغه نه را پدی خو زه اوس فکر کوم چې لیک به بدلون راغلی. ما به مخففات شروع کړی خو ما خط همیشه لوستل کیږي. زه داسې ډیر کسان پیژنم، مثلا زه په خپل کتنځی کې چې کله د نور ډاکټر صاحب نسخې راوړي زه چې ګورم هیڅ په اکثرو درملو زه نه پوهېږم. سره له دې چې زه درملو سره آشنا یم، مسلکي کسم یم، خو زه په درملو نه پوهېږم. بیا له ناروغ نه د دوی درمل راغواړم چې کوم درمل یې درکړي، چې درمل له مخې وپوهېږم چې دا کوم درمل دي. په خطونو اکثره زه نه پوهېږم. ښایسته لیک هغه ده چې ټول حروف ټیکي نقاط چې دي هغه پکې مراد سی او د لستلو وړي. بیا لیکنې هم ځانته خپل ځانګړنې لري، لیک دودونه توپیر لري سره. مثلا ځینې خاص خطونه لیکونه داسي چې شکست لیکونه، ځینې داسي چې چاپی لیکنی لکه د ټایپ غوندې چې ټایپیږي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ نه نه خبرونه په همدې ځای پایتلسی زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویپانه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچیر غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4420 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده.